دوستانو ستړي مشهید ازادي ریډیو پادې ما خمنه نیم ساته خبری مجله کې موزه اجمل اند میر احمد صافی په همکارۍ هر کله کوم د سر موضوع مودا د چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف وای ډیر زر به د جمهور ریاست انتخابات ته خپل کاندید اعلان کړي. دوی وای دوی د خپل انتخاباتي ټیکټ کې د ولسمشر او اجرایوي صدر اعظم ته درې درې مرستې اعلان په پام کې نیولې دي. افغان حقوقي او سیاسي کارپوهان بیا دا کار د افغانستان د اساسي قانون خلاف بولي او دا به هم واوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دوه ویشت ولایتونو د رایو نتایج په سیستم کې ثبت شوي دي. نور رپورټونه هم لرو خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته له فرشتي جلال زئی اورو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي امریکا به په مسکو کې د افغانستان په اړه په خبرو کې حاضر وي. د افغانستان د کومندو ځواکونو یو ټولی نن غزنی ته د جاغورو ولسوالۍ ته ورسېد او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت رد کړه چې د آسیې بي بي په نوم یو مسیحي ښځه د پاکستان ایستل سوې ده. خبر نواوري د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ماریا زخاروا نن تایید کړ چې په مسکو کې د امریکا سفارت چارواکي به د جمعې په ورځ د افغانستان په اړه په غونډه کې د څارونکو په توګه ګډون وکړي. زخاروا نن په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان په اړه په غونډه کې به د په مسکو کې د امریکا د سفارت یو چارواکی د امریکا د متحدو ایالاتو استازیتوب کوي. د امریکا د خارجه وزارت مرستیال ویان رابرټ پلادینو پرون په واشنگټن کې خبریالان ته وویل
The United States believes that all countries should support
د امریکا متحده ایالات باور لري چې ټول هیوادونه باید د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو او د جګړې د پای ملاتړ وکړي. موږ واضح ویلي چې د روسیې په شمول هیڅ هیواد له طالبانو سره په مخامخ خبرو کې د افغانستان د حکومت بدیل نه دی. پلادینو وویل چې د افغانستان له حکومت سره په هماهنګۍ کې پریکړه کړې چې په مسکو کې د خپل سفارت استازی غونډې ته ورواستوي. مسکو به سبا د افغانستان د سولې په اړه د غونډې کوربه وي. د افغانستان د کومندو ځواکونو یو ټولی نن د غزنی جاغورو ولسوالۍ ته ورسېد. د غزنی د والي ویاند عارف نوري نن د ازادي راډیو خبریال ته په مرکه کې وویل
جاغورو ولسوالۍ کې لمه کې مرغه چې دمګړی وضعیت د افغان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. ورتوال مخالفین له دریو سیمو چې دغه سیمې د ګیلان له ناامنه ولسوالۍ سره سرحد لري چې د داوود حدقول او پشهي سیمې دي د دې موضوع سیمه څخه تیره ورځ د مکمل تاسو شوي دي او د ګیلان ولسوالۍ د رسمي او د زابل ولایت مربوطاتو ته تشدیدلي دي.
د غزنی د پولیسو مرستیال مشر رمضان علي محسيني د فرانسې خبري اژانس نن ویلي چې وسلوالو طالبانو پرون په چاغورو کې حمله کړې د خلکو کورونه یې سوځولي دي او د تلفاتو دقیق شمیر لا نه دی څرګند. خو د غزنی د والي بیان نن ویل چې کومندو ځواکونو بیګا شپه هم په چاغورو کې عملیات کړي او په کندهار کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون مشر وایي یو شمیر کاندیدانو د هغو مرکزونو د رایو د بیا شمیرنې مخنیوی وکړ چې شکایتونه پکې ثبت شوي. د دې کمیسون مشر نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کار باید پرون لا سوی وای. د کمیسون مشر کریم الله ستانکزي وویل چې په کندهار کې تر څلور سوه زیات شکایتونه ورسره ثبت شوي دي. په همدې وخت کې یو شمیر کاندیدانو ادعا کړې چې په ځینې مرکزونو کې د رایو صندوقونه مات شوي، سپینې پاڼې صندوقونو ته اچول شوي یا د رایو صندوقونه ورک شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت رد کړ چې د سی بی بی په نوم یو مسیحي ښځه چې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور اته کاله زندانی وه او تېره اونۍ خوشې سوله پاکستان وتلې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل نن په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د وایي اجازه راکړې چې په وضاحت دا خبره وکړم چې آسیا بی بی په پاکستان کې او په امن کې ده. خو د اروپایي پارلمان مشر انتونیو تیانی پرون پر ټویټر لیکلی و چې آسیا بی بی امن ځای ته ایستل شوې ده او هغه د پاکستان د حکومت له همکارۍ مننه کړې وه چې د آسیا بی بی په ایستلو کې همکاري کړې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو په جنوب لویدیز ایالت کالیفورنیا کې یو وسلوال سړی نن پر خلکو ډزې وکړې او رپورټونه وایي چې دیارلس تنه یې ووژل. په حمله کې د زخمیانو شمیر لا دقیق نه دی معلوم. حمله کوونکی هم په حمله کې وژل سوی دی. پولیسو ویلي چې مشکوک حمله کوونکی نن د لاس انجلس په څلوېښت کیلومترۍ کې د بورډر لاین بار اند ګریل په نوم د خوراک او څښاک په یوه ځای کې پر خلکو حمله کړې ده. په دې ځای کې خلکو پولیسو ته ویلي چې حمله کوونکی جک سړی و او نیم مخ یې پټ کړی و. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر اوس په ټویټر لیکلی چې د حملې له جزئیاتو خبر دی او د قانون د حاکمیت ځواکونه استایلی چې تر حملې درې دقیقې وروسته د پیش ځای ته ورسېدلی وو. او سپین ماڼۍ د سی این این ټلویزیون د یو خبریال جیم اکوستا پرس کارت یا د سپین ماڼۍ په خبري غونډو کې د هغه د ګډون د اجازه کارت ګرځولی دی. جیم اکوستا پرون د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ سره په یو خبري غونډه کې لفظي شخړه وکړه. د سی این این ټلویزیون د سپین ماڼۍ ځانګړي خبریال جیم اکوستا پرون له ولسمشر ترامپ پوښتنه وکړه چې د منځمهالو ټاکنو په وخت کې یې د کډوالو له هغه کاروانه چې له لاتینې امریکا د متحده ایالاتو پر لور په حرکت کې دی د تهدید او پر متحده ایالاتو يرغل بللی دی. ولسمشر ډونالډ ترامپ د جیم اکوستا خبره رد کړه او ویل چې یوازې هغه ماجرین مني چې په قانوني لارو امریکا ته ورځي. د سپینې ماڼۍ ویاندي سارا هکبی ساندرز پرون تر دې لانجې وروسته یو بیان خپور کړ او جیم اکوستا یې تورن کړ چې یوې ځوانې ښځې ته یې چې په سپینې ماڼۍ کې یې کار زده کاوه لاس وراچولی دی. سارا هکبی ساندرز په بیان کې وویل چې دا کار د زغملو وړ نه دی، خو جیم اکوستا په یوه ټویټ کې د ساندرز دا وینا دروغ بللی ده. د سی این این ادارې د خپل خبریال ملاتړ کړی ویلي دي چې د سپینې ماڼۍ له خبري غونډو د جیم اکوستا د دې منع کېدو دلیل دا دی چې هغه سختې پوښتنې کولې.
خبرونه مل ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت چې وغواړئ ولولې یا وګورئ. وړاندې خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. دا افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي چې ډېر زر به د جمهوري ریاست انتخاباتو ته خپل کاندید اعلان کړي، خو دوی په عین حال کې وایي چې دې لوی ملي ائتلاف په خپل انتخاباتي ټکټ کې ولسمشر او اجرایوي صدر اعظم ته درې درې مرستیالان په پام کې نیولې دي. په دې موضوع په ریپورت سربیره په همدې موضوع د حقوقي چارو له کارپوه کبیر رنجبر سره غږېدلی یو. افغان حقوقي او سیاسي کارپوه د افغانستان د ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو لپاره د لوی ملي ائتلاف دا طرحه چې ولسمشر د درې مرستیالان ولري او اجرایه ریاست دې هم موجود وي او درې مرستیالان دې ولري د افغانستان د اساسي قانون سره په ټکر کې ګڼي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دوو ویش ولایتونو د رایو نتایج په سیستم کې ثبت شوي او ټاکل شوي د چنن د دوو نورو ولایتونو هم ثبت شي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. د غزنی د چارواکو له دې سرګندونو مو هم خبرو چې وایي د دې ولایت د جاغوري ولسوالۍ د بشپړې تصفیه لپاره کمانډوز واکونه سیمې ته رسیدلي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه ریپورټونه رد کړي چې کوګي اسلام ته د سپکاوي په تور بندي سوي آسیا بیبي له زندان نه تر خوشي کېدو وروسته له دې هواده د باندې وتلې ده. د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي چې ډېر زر به د جمهوري ریاست انتخاباتو ته خپل کاندید اعلان کړي. د دې ائتلاف تر رهبرۍ هیئت غړو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې وویل چې لوی ملي ائتلاف په انتخاباتي ټکټ کې ولسمشر او اجرایوي صدر اعظم ته درې درې مرستیالان په پام کې نیولي، خو د حقوقي او سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دغه انتخاباتي ټکټ د افغانستان د اساسي قانون خلاف بولي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې.
د افغانستان لوی ملي ائتلاف د جمهوریت ریاست انتخاباتو لپاره د ائتلاف لوري د یو کاندید د مشخص کېدو خبره کوي او وایي چې د ائتلاف په انتخاباتي ټیکټ کې به تنوي. د دغه ائتلاف اجرایی رئیس احمد ضیا مسعود پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې لوی ملي ائتلاف په خپل انتخاباتي ټیکټ کې ولسمشر او اجرایی صدر اعظم ته درې درې مرستیالان په پام کې نیولي دي. ښاغلی مسعود وایي چې د جمهوریت ریاست انتخاباتي ټیکټ غړي به د لوی ملي ائتلاف لمنځ ته شخص کیږي.
با وجودی که معاون استیم در قانون اساسی کشور ما نیست،
هغه وای که هم زموږ په اساسي قانون کې دریم رستیال نشته، خو په انتخاباتو کې لا بریالي تو بروسته به دریم رستیال اجرایی صدر اعظم پوست او ولسمشر د فرمان له مخې رمنستسي. که خدای کول د اساسي قانون د تعدیل لوی جرګه به جوړ شي،
لوی جرګه تعدیل قانون اساسی به وجود به.
ښاغلی مسعود زیاتوي چې په انتخاباتي ټکټ کې د شاملو کسانو نومونه به ډېر ژر اعلان سي، خو په دې اړه یې دقیق وخت ونه ټاکه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي وو چې د جمهوري ریاست انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د اوري په یو دیرشمه ترسره کیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني له دې وړاندې ویلي وو چې د پاتې کارونو د بشپړېدو او د سولې بهیر د بریالیتوب لپاره غواړي یو ځل بیا په انتخاباتو کې کاندید سي. د افغانستان لوی ملي ایتلاف د څرګندونې داسې مهال کوي چې د انور الحق هادي په مشرۍ د افغانستان لوی ملي جبهې له دغه ایتلاف وتلې ده. د دولت د جوړښت د صدر اعظم پوست پر رامنځته کېدو او د اجرایه ریاست په دوام ټینګار هغه عوامل دي چې نوی ملي جبهې له لوی ملي ایتلاف لاره بېله کړه. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د افغانستان د لوی ملي ایتلاف انتخاباتي ټیکټ د هیواد له اساسي قانون سره په ټکر کې ده. د دغو کارپوهانو له ډلې کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل چې دغه انتخاباتي ټیکټ کې یوازې په ایتلاف کې د شاملو کسانو شخصي ګټې په پام کې نیول شوي.
دا کاملا زموږ د اساسي قانون سره اړخ نه لګي. د موږ په اساسي قانون کې دوه مبینین داغلي، دوی له غل نه درې جوړوي. اجرائیه ریاست اصلا نشته،
که څه هم تر اوسه بل چا د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو د نوماندۍ په اړه څه نه دی ویلي، خو له څه مودې راهیسې یو شمېر سیاسي څیرو او ګوندونو په دې اړه سلا مشورې پیل کړې دي. اوس به ولیدل سي چې په راتلونکو څو ورځو کې کوم سیاسي ګوندونه او څیرې د جمهوري ریاست لپاره کاندید ورکوي او یا هم د جمهوري ریاست انتخاباتو ته ولسمشر او لوی ملي ائتلاف د سیالۍ ډګر ته وځي.
دوستانو وام اوریدل چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي ډېر زر به د جمهور ریاست انتخاباتو ته خپل کاندید اعلان کړي، خو دوی وایي چې د دوی په طرحه کې د ولسمشر او اجرایه ریاست لپاره درې دریم مرستیالان په پام کې نیول شوي دي. د افغانستان حقوقي او سیاسي کارپوهان د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د لوی ملي ائتلاف دا طرحه چې ولسمشر د درې مرستیالان ولري او اجرایه ریاست دې هم موجود وي او هغه دې هم بیا درې مرستیالان ولري، د افغانستان له اساسي قانون سره په ټکر کې ګڼي. په دې موضوع باندې اجمل تورمان د حقوقي او سیاسي چارو له کارپوه کبیر رنجبر سره مرکه کړي.
دا کاملا زموږ د اساسي قانون سره اړخ نه لګي، له هیڅ نگار اړخ نه لګي. زموږ په اساسي قانون کې دوه مبینین داغلي، دوی له غل نه درې جوړوي. اجرائیه ریاست اصلا نشته، نو له موږ لپاره دوی چې دا خبرې کوي معنا یې دا ده چې موږ باید د اساسي قانون اوبو ته گزار کړو، لوی کړو په اوبو، او دوی چار چې غواړي ملت هغه ومني. د دې له خاطره دوی دا حق نه لري چې مخالف د ټولو نافذه قوانینو مخصوصا اساسي قانون د دوی دا ډګرې وشي. په داسې حال کې چې ټوپکې چې ټول کوي ټول کوي، دوی دوه ورځې نه په کلو بانډو کې نه په ولایتو کې ژوند کولی شي.
رنجبر صاحب، دا ستاسو په نظر باندې په شکل د اشکالو په لوی ملي ائتلاف کې یو د بې باورۍ فضا هم نخې، ځکه مثلا چې یو ولسمشر درې ماوینین، یو اجرایه ریاست درې ماوینین، یعنی دا چې ټول باید د دوی په واک کې وي، یعنی داسې نه وي چې مثلا په یو چا باندې اعتماد وکړي، او یعنی ټول باید دوی په واک کې وي د کسان چې په ملي ائتلاف کې راټول شوي.
دا چې قانون سره اړخ لګی کنه نه لګی، دا چې اساسي قانون دا صحیح کنه نه لګی، دا دوی ته اهمیت نه لري. دوی شخصي ګټې مهمې دي، ترجمه ګټې مهمې دي، کورنۍ ګټې مهمې دي.
څه ډول سیستم مثلا کېدلی شي چې عام قانوني وي او هم د افغانستان د راتلونکو په ګټه وي؟
چې موږ اساسي قانون تر اوسه پورې نه دی پلی کړی، خو دوی غواړي چې ټول دا درې قومه په واک کې شریک شي. په داسې حال کې چې په اساسي قانون کې هیڅ نوی واک معاونین د ولسمشر نه لري، فقط یو واک لري، یو صلاحیت لري چې په غیاب د رئیس جمهور کې لومړی معاون دی هغه وظایف سرته رسوي، او په غیاب د رئیس جمهور او لومړی معاون دویم معاون. نور اصلا قطعي هیڅ نوی واک نه لري. وزیران دي چې په راس کې خپل امر یا وزارتونه کې قرار لري، او هغوی مستقیما رئیس جمهور یا اساسي قانون د یو اویو مادې پر بنا وري جمهور ولس ته دي مسؤول دي، نه معاوني وته. نو دا ځواب چې هم کرځي ورکه معاوني وته هم غریب ورکړی دی، دا ستونزې مې سره وړي دي چې دوی غواړي چې دغه څه هم ونډه د واک د درې قومه خپل کې، هغه درې قومه خپل مېز کې ناست دي، جوړجاړی کړی دی، او افغانستان کې قدرت تقسیم کړي، او دا مهمه نه ده چې دا اساسي قانون سره لګي کنه لګي یا قانوني دي کنه دي.
دا سیاسي او حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر او چې تاسو ور سره مرکه اوریده.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دوه ویش ولایتونو د رایو نتایج سیستم کې ثبت شوی او ټاکل شوی چې نن د دوه نورو ولایتونو هم ثبت شي. ورسته حال د رحمت الله افغان پر ریپورت کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د نن ورځې تر پایه به د څلور ویشتو ولایتونو د رایو نتایج سیستم یا د دغه کمیسیون د معلوماتو مرکز ته داخل سي. د یاد کمیسیون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی د پنځمه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بهیر د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون د مدني ټولنو له استازو او د انتخاباتو له څارونکو بنسټونو سره په همغږۍ په شفاف ډول مخ ته ځي. هغه وای تیر ورځ د دوه ویشتو ولایتونو د رایو نتایج سیستم ته داخل سوي دي او نن ټاکل سوي چې د دوه نورو ولایتونو هم سب شي چې له دې سره څلور ویشت ولایتونه کیږي. ښاغلی ابراهیمی وای د اووه ویشتو ولایتونو حساس مواد چې محافظتي کڅوړې هم پکې شامل دي په کابل کې د کمیسیون مرکزي دفتر ته رسېدلې. خو د شپږو نورو ولایتونو د هوا د خرابوالي له امله ځنډېدلې چې تر دوو راتلونکو ورځو پورې به دا هم کابل ته راورسیږي. په ورته وخت کې د کوچیانو د حوزې کاندیدانو له کمیسیون غوښتي چې د دوی د حوزې اړوند انتخاباتي درغلیو ته دې هم رسیدګي وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای یاد کمیسیون د انتخاباتي درغلیو موادو ته د رسیدنې په برخه کې ژمن دی او په خبره یې سپینې رایې به له تورو رایو بېلې کړي. ټاکل سوی ده چې د افغانستان د دوه دیرشو ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړني نتایج د قوس د میاشتې په دوهمه نیټه او د کابل د یادې میاشتې په لسمه نیټه اعلان سي. د افغانستان د دوه دیرشو ولایتونو د ولسي جرګې انتخابات د میژان په اته ویشتمه نهه ویشتمه نیټه ترسره شول. په کندهار کې په یوې اونۍ ځنډ سره، خو په غزنی کې لا د امنیتي ستونزو له امله نه دي ترسره سوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ رئیس یوسف رشید وای که څه هم همکاران یې دغه بهیر څاري، خو ځینې تشي او درغلي لیدل سوي چې باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ورته رسیدګي وکړي او پرې نږدي چې د انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راسي.
موږ دغه بیا شمېرنې د بهیر څخه څارنه کوو، ولې بیا هم پیدا شوي دي چې بعضو حالاتو کې باطلې رایې د ځینو مشخص کاندیدانو لپاره شمېرل شوي دي. په ځینو حالاتو کې هغه ریزلټ شیټونه کې هغه شمېرې یعنې په سمه توګه در شوي نه دي. په یو فرق سره مثلا رایې کارول شوي دي څلور سوه، په ریزلټ شیټونو کې چې حساب وي هغه څلور سوه یا پنځه سوه زیاتېږي.
ښاغلی رشید وای د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید سیستم یا د کمیسیون د معلوماتو مرکز ته د رایو د نتایجو د اخلیدو په بهیر کې شفافیت ته ډیر پام وکړي چې په خبره د انتخاباتو په نتایجو خلک قناعت وکړي.
د غزنی چارواکي وایي د دې ولایت د جاغوري ولسوالۍ د بشپړې تصفیې لپاره کمنډوز واکونه سیمې ته رسېدلې او په هغه ساحو کې عملیات کوي چې دولت وسلوال مخالفان ترې فعالیت کوي. د دولت وسلوالو مخالفانو له څو ورځو راپدې خو له مختلفو اړخونو د غزنی پر جاغوري ولسوالۍ بریدونه وکړل. رضوان مراد د جاغوري ولسوالۍ د وضعیت په اړه د غزنی د والي له ویاند عارف نوري سره مرکه کړې ده. ښاغلی نوري، د جاغوري روان وضعیت په اړه وایي.
جاغوري ولسوالۍ کې د لمې کمرغه چې دنګړۍ وضعیت د افغان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. وسلوال مخالفین له دریو سیمو چې دغه سیمې د ګیلان له نامنه ولسوالۍ سره سرحد لري، چې د داوود، حدقول او پشه یي سیمې دي، له دوو مغو سیمو څخه تېره ورځ د مکمل تصفیه شوي دي او د ګیلان ولسوالۍ د رسنۍ او د زابل ولایت مربوطاتو ته تښتېدلي دي. زموږ کمانډیر ځواکونه تېره شپه د شپې لخوا هم یو ډول عملیاتونه د جاغوري ولسوالۍ په هغو سیمو کې ترسره کړل چې هلته مخالفینو شتون درلود. هغه ته یې هم د شپې کمانډي عملیاتو په طرف کې تصفیه تلاش شوي دي. او نن سهار هم زموږ د کمانډي ځواکونو یو ټولۍ جاغوري ولسوالۍ ته ورسېدل چې هغه هم په هغو ټکو یا ځایونو کې چې ممکن یعنې آسف پذیره صحیح وي هلته ځای ته شوي دي.
د وسلوالو طالبانو لخوا په خاص ډول په جاغوري ولسوالۍ باندې حمله کیږي. دغلته په جاغوري ولسوالۍ کې د عامو خلکو، د چارواکو او په خپل د ادارې ترمنځ وضعیت څه ډول دی؟ یعنی په جاغوري کې حقیقت څه دی چې داسې متضاد او ضد نقیز راپورونه ترې خپرېږي؟
تاسو په جریان کې یاستئ چې وسلوالو مخالفینو سږ کال د غزنی د مرکز په لور په اکثریت هغو ولسوالیو کې چې هغه نسبتا ناامنه ولسوالیو او لکن رایې کې دوی پکې خوځښتونه فعالیتونه درلودل. د غزنی په مرکز او اندړو ولسوالیو د زیاکو د نخانه اکثریت ولسوالیو کې زموږ زیاتره تمرکز هم همدغه پدیر ولسوالیو کې و. دوی له دغه فرصت څخه په استفادې سره پوه شول چې په دغو ولسوالیو کې نور دیره په هغه ناامنه ولسوالیو کې دوی نه شي کولی چې هغه خپلو شومو موخو ته ورسېږي. نو دوی بالاخره لاړو هغو ټکو باندې خپل دغه پراخ چړی بریدونه پیل کړل چې خاص تمرکز مو په هغه ساحو نه و. نو بالاخره له نیکه مرغه چې هلته هم دوی کتام مدار خانه چبری تا او ته دلنه شول ولې بیا هم تطول چې دې لمات سره مخ شول او پښاوه ته بوشل.
آیا پر جاغوري د بریت هدف خو به یو ډول قومي مسایلو ته لمن وهل نه وي او په دې برخه کې حکومت د دې حادثو د مخنیوي لپاره د خپل د جاغوري اداره خلک یې څه کوي؟
دشمن تھا قومی نو مرکول فکر کروں سے افغانستان
دا غزنی دا والی ویاند عارف نوری و چی دا جاغوری دا ولسوالی دا امنیتی وضعیت پاره سرګندونه کولی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پنګونې او سوداګرۍ د برخو افغان او پاکستانی چارواکو د یو بل په هیوادونو کې د پنګونې د زیاتیدو غوښتنه کړې. افغان هیات چې پرون په اسلام آباد کې وو پر پاکستانی پنګوالو یې غږ وکړ شي د افغانستان په قانونو کې افغانانو سره ګډه پنګونه وکړي. اسمت ساروان پرې تفصیل لري.
د افغانستان د صنعت قانون او پانګونې عالی کمیسون پاکستانی کمپنیو ته بلنه ورکړه چې د افغانستان د قانونو په سکتور کې پانګونه وکړي. د افغانستان د صنعت قانون او پانګونې د عالی کمیسون د اجرایی رئیس محمد شبیر په مشرۍ پلاوی د اسلام آباد د سوداګرۍ او صنایعو خونو له غړو سره په کتنه کې د افغانستان په قانونو کې د ګډې پانګونې پر امکاناتو خبرې وکړې. شاغلی بشیری وویل د افغانستان خصوصي سکتور لیواله دی چې پاکستانی شرکتونه د افغانستان په قانونو کې پانګونه وکړي چې د ودی او ګټې زیات فرصتونه لري. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت د سوداګرۍ اتشې سمینې ودیر وویل په افغانستان کې په پانګونې د پاکستان خصوصي سکتور د منځنۍ آسیا بازارونو ته رسیدای شي. د همدار وویل افغانستان د آزاد بازار پالیسی لري او د ګڼو هیوادونو پانګون کې لیوال دي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي، خو افغانستان ترجیح ورکوي چې له پاکستانی پانګوالو سره په قانون او نورو برخو کې په ګډه پانګونه وکړي. د اسلام آباد د سوداګرۍ او صنایعو خونو مشر احمد یاسین مغول بیا وویل په افغانستان کې سوله او امنیت په دې هیواد کې د سوداګرۍ او پانګونې لپاره اساسي اړتیا ده. د پر افغان او پاکستانی چارواکو ژغ وکړ چې په ګډه کار وکړي چې سوله ییز شرایط رامنځته شي. د دا هم وویل چې د دوه هیوادونو ترمنځ ډیره غیر رسمي راکړه ورکړه کیږي چې باید رسمي چینل ته داخل شي څو دواړو هیوادونو ته ګټه ورسیږي. له بلې خوا د افغانستان د صنعت قانون او پانګونې د عالی کمیسون اجرایی رئیس وویل چې افغان پانګونکي په پاکستان کې پانګونې ته تیار دي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ او زموږ خبرونه د افغانستان په ټولو سیمو کې په منځنۍ صفه 2.89 او په ګڼو خارونو کې د اف ام 5.15 په صافه واضح توګه اوریدلای شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه رپورټونه رد کړي چې ګوند اسلام ته د سپکاوي په تور بندي سوی آسیا بیبي له زندان څخه تر خوشی کېدو وروسته له دې هیواده بهر وتلې ده. خو د آسیا بیبي مدافع وکیل او د اروپایي پارلمان د رئیس په وینا دا پرون د چهارشنبه په ورځ د نومبر په 10 نیټه له زندان را خوش شوه. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر ناورو.
د نومبر په 10 نیټه د اروپایي پارلمان رئیس انټونیو تاجاني پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل آسیا بیبي له زندان را خوش شوه ده او یو خوندي ځای ته انتقال شوه. زه د پاکستانی چارواکو مننه کوم لدی او د دې له کورنۍ سره لیدو ته سترګي په لاره يم. د آسیا بیبي مدافع وکیل سیف الملک هم په همدې ورځ رسنیو ته وویل چې آسیا بیبي له خپل کورنۍ سره له پاکستانه د باندې وړل شوی، خو د ویلي ورته معلومه نه ده کوم ځای ته. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایند محمد فیصل نن د پنځشنبه په ورځ د نومبر په 8 نیټه رسنیو ته وویل چې هغه راپورونه ناسم دي چې وایي آسیا بیبي له پاکستانه بهر تللې ده. د زیاته کړه
and speculations about Asia
le Pakistan da Asia Bibi da watalo paada chukum raporuna di zabe pa aada khara waim cha Asia Bibi pa Pakistan ke danana pa yo khandi zay keda zahil laram che da si khabaruna makh ke tar khabari do bay taid shi
to verify such news before issuing them.
آسیا بی بی په 2009 کال کې اسلام ته پسپکاوی تورنه سو او په 2010 کال کې محکمې دا په اعدام محکوم کړه. د پاکستان ستر محکمې دې پریکړه ته بیا کتنه وکړه او د اکتوبر په 1 نیټه د آسیا بی بی پر وړاندې د کافی ثبوت نشتون په خاطر د دې تر خوشی کولو پریکړه یې واوروله. خو له دې پریکړې سره سم په پاکستان کې افراطي اسلام پالو د دې هیواد په بیلابیلو شهرونو کې اعتراضیه لاریونونه پیل کړل او لوی لاری وتړلې. له افراطي اسلام پاله ګوند تحریک لبیک پاکستان سره د اعتراضیه لاریونو ختمولو په خاطر د مذاکراتو په نتیجه کې د پاکستان حکومت د نومبر په 3 نیټه څرګند کړ چې د آسیا بی بی پر بهر ته سفر به بندیز ولګوي. همداراز د ستر محکمې د پریکړې هغه ارزونه وزنډول سو چې وایي آسیا بی بی باید راخوشي سي. بی بی د 15 کوچنیانو مور دا پر دې لګیدلې مقدساتو ته د سپکاوي تورونه په تکراری توګه رد کړې دي. د دې میړه عاشق مسیله لویدو هوادونو د پناه غوښتنه کړې او ویلي دي چې د کورنۍ په پاکستان کې له خطر سره مخامخ ده. د آسیا بی بی مدافع وکیل سیف الملک هالند ته پناه وړې ده. د سې شنبې په ورځ د نومبر په 16 نیټه د ایټالیا د کورنیو چارو وزیر ماتیو سالوینی یوې ایټالوي راډیو ته وویل چې دوی یو داسې هیواد ته د بی بی او د دې د کورنیو د لیږلو هڅه کوي چې هلته یې ژوند خوندي وي او د وژل کېدو له تهدید سره مخامخ نه وي. په پاکستان کې مقدساتو ته سپکاوی د اعدام سزا لري او پرته له ثبوت یوازې یو اوازه هم د یو کس د وژل کېدو لامل کېدای شي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
دوستانو تاسو موږ غږ لازادي راډیو نه اوري. سمخ پرونی هر ورځ سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پوري په منځني سپدو لشپګ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. دا زموږ ماخمانه نیم ساعته خبری مجلده په رادیو سربیره ته زموږ وی پانه ته مرتل شي. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د وی پانه پته ده. په وی پانه کې زموږ ریپورتونه خبرونه ونیس پروګرامونه او نور مطالب لا نور تفصیل عکسونو او پزینو مواردو کې لا ویډیو غانو سره کتل شي. د یمن د حسینو مشروعي د بهڅ کله د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ته تسلیم نشي. عبد الملک حسین نن له یو نامعلوم موقعیت څخه په یوې ټلویزیونی وینا کې دا ومنل چې د سعودي په مشرۍ ځواکونه هدیده خار نیولو ته نږدې شوي. په همدې حال کې نړیوالو مرستندوی ادارو د جګړې له سیمې د ملکیانو د وستلو لپاره د خوندي سیمې د رامنځته کولو غوښتنه کړې ده. رسوان مراد په دې اړه د فرانسې د خبري اژانس رپورت جزئیات دروړي.
په داسې حال کې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمن د هدیده خار مرکز نیولو ته نږدې شوی دی، د یمن د حوثي اغیانو مشر عبدالملک حوثي ویلي چې په هیڅ حال کې به د سعودي په مشرۍ ائتلاف ته تسلیم نشي. عبدالملک حوثي د چهارشنبې په ورځ له یو نامعلوم موقعیت څخه تلویزیوني وینا وکړه او له خبرو ښکارېده چې ائتلافي ځواکونه د هدیده مرکز ته نږدې شوي دي. نوموړي ویل که دښمن فکر کوي چې د دې او یا هغې سیمې په نیولو سره به موږ تسلیمېدو ته اړ کړي نو داسې به هېڅکله ونه شي. د سره سمندر پر غاړه پروت د هدیده خار په جګړه کې چې له یوې اونۍ راهیسې روانه ده، تر اوسه پورې د دواړو خواوونه 200 کسان وژل شوي دي. د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د جیټ الوتکو او اپاچي هلیکوپترونو له لارې په هدیده خار کې پر کلابندو حوثي وسلوالو بریدونه کړي دي. په همدې حال کې سره صلیب او نورو نړیوالو مرستندویو ادارو د یمن د جګړې پر دواړو خواوو غږ کړی دی چې د هدیده خار ملکیانو ته چې شمېر یې 600 زرو ته رسیږي له سیمې نه د وتلو لار ورکړي او پر ملکي وګړو او تأسیساتو له بریدونو ډډه وکړي. د یمن جګړه ځپلو خلکو ته د نړیوالو مرستندویو ادارو 80% کې مرستې د هدیده خار له لارې رسیږي. متحده ایالاتو چې د یمن په جګړه کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف ته لوجستیکي اسانتیاوې برابروي ټینګار کړی دی چې د یمن جنگ پوځي حل لار نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د غراز د ائتلافي ځواکونو لخوا د بشري مرستو د کاروانونو او تأسیساتو په نخښه کول د نه منلو وړ عمل بللی دی. حوثي اغیانو چې ایران پورې تړلی بلل کیږي په 2014 کال کې د پایتخت سنا په ګډون د یمن زیاته برخه ونیوله. سعودي عربستان د یمن له حکومت سره لاس یو کړ او د حوثیانو پر ضد هوایي او ځمکني عملیات پیل کړل چې په نتیجه کې حوثیان یوازې تر سنا او هدیده پورې محدود پاتې شول. د روغتیا د نړیوال سازمان د اټکل له مخې له 2015 کال راهیسې د یمن په جګړه کې تر اوسه پورې نږدې 10,000 کسان وژل شوي دي او میلیونونه نور بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو یو بل نیم ساعت خبري مجله پاتې ده چې صحت سمیا باسي.